پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو لخوا لګول شویو تورونو ته ځواب وایي، د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو به هم خبر شئ، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام خبرو، خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري نن یو وار بیا د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر جماعت ته شوي برید په تړاو په یو بیان کې ویلي، د دغسې حملو تنظیمونکو او له تمویلونکو سره باید حساب کتاب وسي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د خپلو پلویانو په غونډه کې هغوی ته په پارلماني انتخاباتو کې د بیا بری مبارکي ورکړه. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري هوا علم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټول کارونه د څارونکو لخوا څارل کیږي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندید عبدالله عبدالله پلویانو پرون ادعا وکړه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایو د راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای قلف مات سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشرتابه پرون دا خبر رد کړی و، خو نن د کمیسیون مشري په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له سیستم سره درغلي نه ده شوې. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې په اړه په یوه بیان کې ویلي چې د داسې ترهګرو بریدونو له ترسره کوونکو تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هسکې مینې د جودرې په جومات کې د جمعې د ورځې حمله وحشیانه بللې او پر ټولو هیوادونو یې ټینګار کړی چې نړیوالو قوانینو ته د ژمنتیا پر بنسټ دي. په دا ډول پیښو په مخنیوي کې د افغانستان د حکومت سره فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې د دې شورا غړو یو وار بیا پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ هر ډول او بڼه نړیوالې سولې او امنیت ته جدي تهدید دی. د تیرې جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې په حمله کې اویا تنه لمونځ کوونکي وژل سوي او تر شپېتو زیات زخمیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلي د اوښتو راپورونه ورکړ سوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د علی آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې د پولیسو پر پوستو ډله ییزه حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل، خو د مرګ ژوبلي دقیق شمېر لا نه دی معلوم.
جانبان که دست داره هم نیروهای امنیتی و هم گروه مخالفین اما دقیقشان تا آنها مشخص نیست.
دوی وای دوار خو ته تلفات ست خو دقیق رقم نه دی معلوم. رحمانی وویل چې سیمه ته د مرستندوی ځواکونو پرسیدو وسلوال لسیمه تشتیدلې دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ادعا کړی چې په دې حملو کې شل تنه سیمه ایز پولیس وژل سوي دي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جاستن ترودو به غالبا د پارلمان له 338 چوکیو اکثر وګټي. د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به جاستن ترودو ته وخت ورکړي چې یو حکومت جوړ کړي، خو داسې انګیرل کیږي چې لیبرالان شایي د مطلق اکثریت په ګټلو ونه توانیږي او مجبور به سي چې په قدرت کې د زیات شراکت لپاره او د قوانینو د تصویب په خاطر پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانیږي. جاستن ترودو 40 کلن دی. هغه پرون د په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه.
From coast to coast to coast tonight, Canadians.
دی وایل سمندر تر سمندر پر پروتو کانادایانو نن نفاق او منفی فکر تناول کانادایانو دی وی پر مختللی اجنډا چې د اقلیمی بدلون پر ضد به سخت چلند کوي ملاتړ وکړ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت چې د ترکیه پوځ د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی اوربند هم چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. او د جاپان امپراتور نن رسمن د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د 170 هیوادونو رهبران حاضر و. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. هغه ناروهیتو نومیږي. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلار امپراتور آکی هیتو رسېدلی دی. ناروهیتو د جاپان لومړی امپراتور دی چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته زېږېدلی دی. د جاپان نوی امپراتور په آکسفورد کې زده کړې کړې. د هغه میرمن ماساکو نومیږي. د جاپان پخوانی ډیپلومات او د هاروارد زده کوونکو ده. د جاپانیانو په باور دا هیواد د نړۍ تر ټولو زړه شاهي سلسله لا هم پالي. هغوی باور لري چې د جاپان د شاهي سلسلې تاریخ 2600 کلونو ته رسېدلی دی او دا د خپل هیواد له فرهنګي میراثونو ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. په راپورونو کې وابورئ چې په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې سا چلیدلې. افغان حکومت یې هرکلی کوي خو وایي په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت پر مخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یوه کارپوه سره مرکه کوو.
د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جال کړي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې یو تحقیقاتي مرکز چې له مخکې یې څو کتابونه خپره کړي دي پرانستل شوی.
کومه ژبه چې لوستي کدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه کدرونه ولري په همهمره هغه ژبه خام مخته تللی شي او له نورو ژبو سره سیالي کولی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خلیج د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړي. په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام خبریږي. لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او لیدنې کتنې په هرکلی کوي او ټینګار کوي چې دا ځل باید د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. افغان حکومت وایي که داسې ونه شي نو دا هڅې به مثبته پایله ونه لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمان دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمان صاحب.
بله، تکل سیب افغان حکومت د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او د لیدنو د لړۍ لپاره ارکلې کوي. د سولې په چارو کې دولت د وزارت وایاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل دا ځل باید دا پروسه د افغان حکومت او افغانانو په مالکیت او محوریت ترسره شي. دی وی هرکلی کو او تم مبدار چې افغانستان حکومت او خلک د دغه پروسې په مالکیت او محوریت کې وسی. کچېره افغان حکومت د دغه پروسې مالکیت ونکړي او اساسي رول پکې ونلري نو نتیجه به هم ورنکړي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځنګړي اساس زلمی خلیزاد سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شو. نو موري د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناتو له سرمنشي یان سټولتنبرګ سره هم خبرې وکړې. خغلی سټولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې پام دې ورسې له خغلی خلیزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې توافق لپاره شرایط ته ژمن پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلامه کې ویلي چې زلمی خلیزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ شي. اعلامیه زیاتوي چې خغلی خلیزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناتو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي خلیزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمول شي. د زلمی خلیزاد سفر د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم په طالبانو غږ کوي چې بین الافغاني خبرو ته سره کیږي. دوی طالبان هم باید د حقایقو په درک سره پر هغو موضوعاتو ډیر په فشاري ونه کړي چې موږ د سولې له موضوعاتو او بین الافغاني خبرو لري کوي. یو بل اخره د سولې بین الافغاني خبرو د سولې شورا مخکې هم د خلیلزاد له هڅو ملاتړ کړي او اوس هم ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې طالبانو سره د امریکایي پلاوی خبرې لغوه او پر طالبانو د خپلو بریدونو د ډیروالي اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ دوی ورځې وروسته له هغې دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلی یا وږي په 14مه د کابل په شجرک سیمه کې په یو برید کې د امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. بلې تکاسه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د اجمل تورمان پر راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي خو وایي ضرور ده چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي او دا پروسه به د افغانانو په مالکیت پر مخ ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو بهیر به په پوره شفافیت سره پرمخ بیایي. د دې کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون هر اقدام د څارونکو په حضور کې کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تېرې ورځې راهیسې داسې ادعاوې وشوې چې ګنې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د کمیسیون معلوماتي مرکز یا ډیټا سنټر د دالیز قفل مات کړی دی، خو کمیسیون مخکې هم دا ادعاوې رد کړي دي او بیا یې هم ردوي. دا چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي، د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر نه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ظهیر مل صاحب
تکل صاحب لومړی تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. څنګه چې تاسو یادونه وکړه ورسره لدی چې یو شمیر اداوې وشوي چې د کورنۍ چارو وزارت د ځانګړي خطې ځواکونو د ډیجیټل مرکز دهلیز قفل مات کړی او حالت دننه شوې دي. د دې اداو وروسته د صبات او همپان لټون په همدې اړه باندې یو کانفرنس درلود او وی ویل چې دا موضوع باید جدي ونیول شي او په دې اړه باید د څو کسانو د غوښتنو غوښتنه هم وکړه. نن بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدې موضوع یو خبری کانفرنس درلود. لومړی د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ډاډ ورکړ د افغانستان خلکو ته چې پروسه په پوره شفافیت باندې پر مخ ځي او هیڅ ډول لاسوهنه نه دوی کوي نه هم بل هیڅ اجازه ورکوي چې د برخه کې چې لاسوهنه وکړي. دوی همدا ډول د دغه موضوع په اړه باندې چې ګڼي د ډیجیټل سینټر قفل مات شوی دی او د سی آر یو یا د کورنۍ چارو وزارت ځانګړی ځواک ورننوته دغه موضوع په اړه باندې وویل چې کیسه البته یو کیسې ته ورته دا آسان دی چې دوه شپې وړاندې د هغه امنیتي ځواک چې د همدغې مرکز د امنیت ساتنې لپاره ګمارل شوی او چې باید امنیت یې ونیسي هر مازدیګر د همدغې مرکز نه ټول ناظرین او هغه ټول چې کله کارونه بشپړېږي د وزي بیا یو ځانګړی کوډ چې اقفل لري او راچول کیږي ټول ناظرین ځان سره کوټ اخلي او د مرکز نه خارجيږي. اما په دغه شپه باندې د کمیسون له قوله باندې چې د کورنیو چارو وزارت دوه سرتیری چې دغه مرکز امنیت ساته د دارالانشاء سره په هماهنګي د وی امنیتي مشاور سره په هماهنګي باندې د دې په خاطر باندې چې دغه ځای سوړ دی یا یخنی دی پکې دغه غیر حساس او البته یو سیده باید متوجه اوسو چې تکاسب غیر حساس قفل یعنی یو دوی فلزي قفلونه لري چې داغه د ماتېدو امکان نشته بل یو رقم پلاستیک جوړ شوی قفلونه لري چې هغه په عادي ډول باندې ماتېږي هغه مات کړي او دغه ډیجیټل سنټر چې دوه پوړل لري لوبړی پوړ چې دی یو روزنیز مرکز پکې دی په دویم پوړ کې بیا دغه د معلوماتو د لیک د مرکز دی چې هلته د ډیوایسونو یا د دزګاونه د رای ورکوونکو معلومات دغه مرکز ته لیږدول کیږي. البته دوی هلته نه دي تللي د کمیسون له قوله بلکې په همدغه لاندې دهلیز کې چې روزنیز مرکز دی د ټریننګ سنټر دی هلته پاتې شوي دي او دغه موضوع نه بیا د ثبات او همپالنې ټیم خبريږي د هغوی د ټاکنیز ډلې مشر چې البته علي احمد عثماني نومیږي هغه په همدغه مخام باندې بیا ترجی کمیسون ته کمیسون غړو سره پاز ګوري چې هغه ډیجیټل مرکز چې دی معلومات هغه خپل فلزي خپل هیڅ نه دی مات شوی. کمیسون وایي چې هغه ډاکټر لا سکرو دغه موضوع اندلته پای ته ورسیده. هم لدین اوس بیا ځین موضوعات مطرح شول چې د سی او کار شوی دی خو کمیسون ډاډ ورکړي چې هیڅ لاس وهنه نه ده شوی نه ده شوی او په دې اړه باندې د دارملوک کمپنۍ هم دوی ته تضمین ورکړي چې د دوه شپو راهیسې هیڅ معلومات دغه مرکز نه داخل شوی. همدا ډول یو پوښتنه چې د اختلافات په اړه باندې و د کمیسون د نغم مطرح شوه چې ازادي راډیو وکړه دوی دغه تورونه رات کړل در حال کې دوی یو کمشنر مولانا عبدالله تدریره پوری نیو کې هم کې هغه په دغه غونډه کې نه و. دویم مسله د تاخير باندې دغه د پایلو د ځان وخت کې دوی ولې څلور ورځې کې کوم امنیتی تضمین چې درملو کمپنۍ دوی ته ورکړ البته درملو کمپنۍ لري هغه ایکسپایر شو او یا وخت بشپړ شو او کله چې دغه وخت پاتې ورسېږي دوی نشي کولای حتی هیڅ معلومات دغه مرکز ته داخل کړي. نو نن دغه وخت البته دغه تضمین به تر لاسه شوی دوی غواړي چې کار فایل کړي خو د سواد او همپالنې تاکني زړه راغلی دا وای چې دا ډاډ باید لمړی ورکړل شي چې هیڅ ډول لاس وهنه دلته معلوماتي مرکز کې نه ده شوی لاغه نو وروسته اجازه ورکړي چې دا مرکز پرانیستل شي. اوس دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسون د غوړو سره البته ټول کمشنرانو سره دا وای په دفتر کې یو غونډه لري چې معلومات به وروسته شي جوړجاړی به وشي کنه وروسته پرې اړه باندې بیا اوریدونکو سره معلومات شریکو.
بله ظاهر مل صاحب یو لاند پوښتنه کوي لاند ځواب راکړي تاسو معلومات مفصل وخو یو پوښتنه د تخنیکی وسایلو د چې په دې ودانۍ کې ځای پر ځای د دلته خو بخامخه په ډیرو عادي ځایونو کې امنیتی کمرې وي او د هغه معلومات په خاص ځایونو کې ثبتېږي بل دا چې د ډیټا سنټرونو کې چې هر ډول بدلون راځي دا خو د ساده خبرم نه ده په دې کې خو به هغه مرکزونه لدینه خبريږي. نو دوی د دغو تخنیکی وسایلو جزئیات او خصوصیات د خبریالانو پر وړاندې څرګند کړل ویل چې هغه دوی چک کړي دي مثلا امنیتي کمرې کتلې دي یا دغه نور د ډیټا مرکزونه چک کړی دي له تخنیکی پلاوه.
دغه پوښتنه مطرح شوه لومړی دغه هیڅ مرکز چې د معلوماتو د لیک مرکز د کمپنل لري سکیورټي کمپنل لري تکل سیف او مهمه مسله په کې ده چې دغه دالی چې کله قفل ماتي کې دلته بیا عمومي کمرش د مرکز تر څار لاندې نیول شي چې د کسان تر کوم ځای پورې رسید خو کمیسون داډ ورکړي چې هیڅ ډول باندې لاس وهنه نه شوی او نه هم هغه مرکز چې د معلوماتو لیک مرکز دی هلته دوی څوک دنه نه شوی. اوس یو یادونه ولا ډیر لنډ غواړم چې وکم کمیسون دا هم یادونه او کچې لدی وړاندې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې شاید ځنې حساس مواد چې هغه معلومات ملي مرکز لري کریبرید لاندې راشي هم ورته اور واچو شنو په دې خاطر باندې دوی زیات حتی کوي چې د غزینو کې د نن پاتې شي. نو یو شاید دلیل دا هم وو چې د غسرتیر یا ځنګل زوات چې دغلته در نشوي او چې خو بیا مهم پرغه ته تکل سر چې کمیسون وایي په هیڅ صورت باندې د غسریو دو سرتیر چې د معلومات ملي مرکز نه داخل شي بلکې د روزنیز مرکز په دهلیز کې پاتې شي.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال امید ظاهر مالو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علام نورستانی د نننیو څرګندونو په اړه راپور ورکاو. میرمن نورستانی ویلې چې د انتخاباتو پروسه به په شفافیت سره پرمخ ځي او همدارس هغه ادعاوې چې د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا شوي وي چې ګنې د معلوماتي مرکز قفل مات شوی هغه رد کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د مرکز د قفل د ماتې دو په مسله باندې اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دې برخه کې سوء تفاهم شوی، خو دی ټینګار کوي چې دا ستونزه باید په علمي طریقه باندې حل شي او بې پرې پلټنې وشي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې ستونزې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
قفل د موجودولو بحث نو تر یوه حده پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او کمیسیون هم نه پوهېدلی تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خلکو ته واضح کړي چې لومړۍ پای افغانېږي د اوکراین به مخکې له مهال ویش نه شوي مخکې له پایلو اعلان څخه شوي وو بخه همدارنګه وروستنۍ پایلې به افغانېږي. نو دا د کمیسیون لپاره یو اړین بحث ده چې ځکه زره باید دوی په خپل منځ کې سره سلا شي او وضاحت خلکو ته ورکړي. دوم قدم کې د قفل د موجودولو موضوع وه، یعنی کمیسیون د پکار دا وه چې په موږ لومړنیو دقیقو کې یا ساعتونو کې دوی باید دغه قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څرلې وی او وضاحت ورکړل شوی وی کوم قفل مات شوی ده، کوم قفل نه مات شوی، چې نه مات شوی د رجسټر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه او که د غلط فهمي له وجې دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
د موږ په اند باندې ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عاقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې ښکېل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جال کړي. څوک یو کار کوي طبیعتاً چې هغه ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام مزه کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون نه پوهېدل چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث خلکو ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې را ونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون په موضوع دي کې چې دوی باید پرون دغه وخته رامنځته کړي نه وي، دوی د پرون د مطبوعاتو په حضور کې دغه موضوع څېړلې وي. هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوی وو، هغه څه چې نو ځای پاتې وو هغه باید ډاډمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي شوي. نو دا ډېر کمیسیون په اعتبار پیدا کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید الله ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو نړیوال نندرتون کې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندرتون کې د افغانستان وچ او تازه میوې، جلغوزي، زعفران، طبي بوټي او یو شمیر نور کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي.
نمایشگاه به همکاري وزارت زراعت و بخش باغداری و بازاریابی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا یا مؤسسه چمپ راه اندازی شده، 16 غرفه به افغانستان اختصاص داده شده.
خغل رستمی وای په دغه درې ورځنی نندرتون کې د افغانی محصولاتو خودل د دغه محصولاتو بازار موندنې سره ډیره مرسته کوي. په روان میلادي کال کې د افغانستان زیات شمیر محصولات په ځنګړي توګه کرنیز تولیدات په ډیره هیوادونو کې نندارې ته خودل شوی چې لمخې زیات تړونونه هم لاسلیک شوی دي. په بدغیس ولایت کې په 1000 هکتار ځمکه کې د پستې د ځنګلونو د جوړولو چارې پیل شوی دي. د بدغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځنګلونه د بادغیس ولایت په اپکمرې، قادس او مقر ولسوالیو کې جوړیږي. د ښاغلي ملکزي په خبره د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د سرویو لپاره سرځایونه هم جوړیږي. دغه خبره بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې پسته پکې په زیاته کچه تولیدیږي، چې د پستې د دغو ځنګلونو په جوړیدو سره به په دغه ولایت کې د پستې تولید اندازه لا زیاته شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغانۍ دیرش پوله، یو یورو شپږتی افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ 15 نوی پوله، زر هندۍ روپۍ 1100 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 1499 افغانۍ.
ل پی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ریورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته رسیدلی. مارک اسپر د سیمهال په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته ځي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره د واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی چې دا شیبه په سټډیو کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د امریکا د دفاع وزیر سعودي عربستان ته په دې سفر کې له کومو چارواکو سره ګوري او د سفر هغه اساسي او اصلي هدف یې څه دی؟
بلې تکل صاحب، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسېدلی دی، د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع وزیر په توګه دنده پیل کړې. په سیمه که ده امریکا نژدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاست د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاست له رسېدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزي قومندانۍ له مشر سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړې ده هم وکتل. د یادونې وړ بولو چې مارک اسپر مخې له دې چې ریاست لاړ شي په کابل کې وو، او په کابل کې هم د حکومت له مشرانو او دغه راز په دې هېواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومی قومندان او یو شمېر نورو لورو سره هم په افغانستان کې د سولې او ثبات پر مسلو خبرې کړې وې.
نوري صاحب، متحد ایالات چې په فارس خلیج کې د تیلوړونکو کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره له پخوانۍ هڅې پیل کړي دي، دې هڅو یې تر اوسه پورې کومه نتیجه هم ورکړې کنه؟
البته امریکا د روان کال د میل میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته نور 3000 سرتیري استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې زیاتې کړي. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هېوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او همدغه موضوع د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. البته د یادونې وړ بولو چې ایران تیره اونۍ د سیمې له قدرتونو غوښتي وو چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکیچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. څنګه چې پوهیږو ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کیږي، او په تیره بیا د یمن په کورنۍ جګړه کې دواړو لورو هم د دوو مختلفو متخاصمو ډلو ملاتړ کړی دی.
مننه نوری صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ما همکار نوریاس نوری او چې سعودي عربستان ته د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د سفر د هدف او له چارواکو سره د هغه د کتنو جزئیات اورول.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست په شیخ زاید پوانتون کې د سولې د مطالعاتو څیړنیز او خبرندوی مرکز چې په دې برخو کې د افغانستان په کچه فعالیت کوي په رسمي ډول پرانستل شو. د دې مرکز مسؤلینو د دې کار هدف افغانانو ته د معاصرو تحقیقاتو او علومو رسول، د ملي ژبو بډایول او په نړیوالو ژبو د افغاني آثارو تالیف، څیړنه او ژباړه یاده کړه. نجیب الله الوخیل د موضوع جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د سولې مطالعاتي څیړنیز او خبرندوی مرکز چې د هیواد په کچه فعالیت لري د خوست په شیخ زاید پانتون کې خپل رسمي پرانیسته وکړه. سره له دې چې یاد مرکز په خپل درې کلن مزل کې 2500 عنوانه بیلابیل کتابونه پښتو ته راجبړلي او 500 عنوانه مهم سیاسي، ټولنیز او علمي کتابونه چاپ او خپره کړي، خو تر اوسه یې رسمي پرانیسته نه و شوې. د یاد مرکز مشر ضیاء الحق وزیرزي د غونډې ګډونوالو ته وویل دا مرکز ځکه مخکې نه پرانیست چې خلک د بیلابیلو مرکزونو په پرانیستو بې باوره شوي او لاسته راوړنې یې پوره نه محسوسېږي.
خو نه، مونږ دا کار ونه کړ. ولې مې ونه کړ؟ ځکه چې مونږ داسې ډېرې برنامې، مرکزونه او بنسټونه لیدلي ول چې سم به یې کار شروع کړی نه وو، بیا به یې بڼ ملت خبر کړی. ملت به هیله من شو، خو دوی به په خپل کار جاري ونه ساتل.
لیکوال او ژباړونکي بخت مرجان بختیار په خپلو خبرو کې د ژبو د پرمختګ لپاره درې اساسي سرچینې یاد کړي.
کله چې د ژبې په پاک دربار ونري هغه ژبه مخته ځي، او په دویم نمبر کې لوستي قدرونه دي. کومه ژبه چې لوستي قدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه قدرونه ولري، په هماغومره هغه ژبه ښه مخته تللی شي او د نورو ژبو سره سیالي کولی شي. او دریم د سیولانیسو د ژباړې د می او د مطالعاتي مرکزونو شتون د بیوا ژبه کې.
د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنمل محمد شفیق مندوزی هم په خپلو خبرو کې د ټولنې د وګړو د هوساینې او سوکالۍ لپاره علم او زده کړې د اساسي شرطونو په توګه یاد کړې او ویل د کم لوستو ټولنو د وګړو ژوند له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ وي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی بیا په خپلو خبرو کې په وروستیو لسیزو کې د جګړو او ناخوالو بدو